امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شایم نن د یک شنبه ورځ د قوس میاشتې 28 د دسمبر له 13 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلی په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
هرات په لویه لاره باندې ترافیکي پیښې له امله 14 تنه مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. افغانستان ته څه د پاسه 1 میلیون کډوال رسنه شوي دي چې ډیره برخه یې له پاکستان څخه دي. په یمن کې ځانمرګ برید سوی 40 یمنی سرتیری وژلي او د انډونیزیا یو پوځي الوتکه رلویدلې او پکښې سپاره ټول 14 کسه وژل شوي.
درنو اوریدونکو د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته د پوره خبرونو له اوریدو وروسته خبرو. د دسمبر میاشې 13 نیټه په نړۍ کې د مهاجرت د نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د افغانستان په کچه څنګه او چیرته ولمانځل شوه؟ د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډیدلو خبرو د بیا پیل لپاره په کندهار کې د 11 ولایتونو استازي راټول شوي او د سوریې د حلب نه د خلکو د ایستلو بهیر لا هم ځنډیدلی دی. دا چې ولې دا به په رپورټ کې روښانه شي. اوس درته خلیل خان د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د کندهار هرات په لویه لاره باندې د ټرافیکي پیښې له امله 14 تنه مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فراه د والي ویند محمد ناصر مهري وویل چې دا پیښه نن سهار دغه ولایت د ګلستان ولسوالۍ په توت سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي بس له ټریلر ډوله موټر سره وجنګید. د ښاغلي مهري پر وینا مسافر وړونکي موټر د احمدشاه ابدالي شرکت پورې تړاو درلود چې له هرات ولایت څخه د کابل په لور روان و. د والی بیان زیاته کړه چې په دې ټرافیک پیښه کې د شوز او ماشومان په ګډون 14 تنه مړه شوي دي او یو سلویش نو ټپیان شوي دي چې یو شمیر ټپیان روغتیايي حالت اندېښنې ور دي.
سرعت یې خېلې زیات بود به حد او اندازه همت سرعت یې زیات بود چې مې گفته ما اوري الله زال لازم میزنه دیگه ای دمې صد اول بزنه اول بزنه اول بزنه
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ منسولین وایي چې د بروړنګي ټریلر ډوله موټر چلونکي نیولی دی. هغه په وینا د ټریلر چلونکي له بېغوري له امله خپل موټر په ناسم ځای کې درولی وو. دا خونړۍ پیښه چې له وجې دا خونړۍ پیښه رامنځته شوه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مرستیال احمد ولی حکیمی وایي چې روان کال افغانستان ته څه د پاسه 1 میلیون کډوال راستنه شوي دي چې ډېره برخه یې له پاکستان څخه دي. هغه وایي چې په دغه کډوالو کې 80% په ننګرهار ولایت کې میشت شوي دي. نوموړی وایي چې د دغه کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره په ننګرهار ولایت کې 2 ښارګوټي ځانګړي کړي چې په یو یې کار پیل کړی دي او 1.5 لک کورنۍ به پکښې ځای پر ځای شي. هغه وایي چې یو ښارګوټی په لغمان کې هم تازه پرانیستی چې 12 زره کورنۍ ته به پکې د اوسېدو زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د غونډې ته په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د حکومتي او عامه اړیکو مشر نصیر احمد هدرزی وویل چې افغانستان ته په روان کال کې د راستنه شوو کډوالو له ډلې 6 لکه او 80 زره غیر رجسټر کډوال دي چې اکثره له پاکستان څخه راغلي دي.
د روان میلادي کال پایله تر اوسه پورې کارخانو ته وګورو موږ تقریبا د 1 میلیون نه زیات کسان له روسیې هغوی راستنه شوي دي هېواد ته او اکثریت یې پاکستان نه دي. پاکستان نه چې راستنه شوي دي 80% نه زیات ننګرهار ولایت.
د یمن پوځي چارواکي وایي چې یو ځانمرګ برید کوونکی د یکشنبه په ورځ دادن په بندري ښار کې 40 یمنی سرتیری وژلې دي. چارواکي وایي چې دغه سرتیری په پوځي اډه کې د معاش د اخیستو لپاره راغونډ سی وو. د یمن پوځ زیاتوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 50 نور سرتیری زخمي شوي هم دي. د اسلامي دولت ډلې د برید مسؤلیت منلی دي. د انډونیزیا یو پوځي الوتکه لویدلې او پکښې سپاره 14 ټول کسان وژل شوي دي. د هرکولس 130 ډول الوتکه د یکشنبه په ورځ د پاپوا صوبې د ټیکما سره پرواز کاوه چې وامنه شار ته نږدې په یو غرنی سیمه کې د کښته کېدو 2 دقیقو له مخې ولویده. د هوایي ځواکونو مشر اګسپری ننتا وویل چې داسې احتمال شته چې د خراب موسم دی د دې الوتکې د رالویدو وجه ګرځېدلې وي. چارواکي ویلي دي چې د ټولو قربانیانو مړی یې موندلی دي. تیره میاسته هم د انډونیزیا یو پوزی الیکوپټره په بورنو ایلت کې ولوېده، درې کسه پکښې ووژل شول. د سوریې حکومتي رسنۍ سنا ویلي چې د حلب د جنگ ځپلي ښار څخه د خلکو د راوتلو لړۍ به ژر بیا پیل شي. نن د یکشنبې په ورځ د حلب د هغو سیمو ته چې د یاغیانو په لاس کې وې بس موټران ورننوتل چې د ملکیانو د رایستو لړۍ بیا پیل کړي. د دې لړۍ څخه به د سرې میاشتې او سره صلیب سازمانونه څارنه کوي. د سوریې حکومتي مطبوعاتو هم ویل دي چې دغه لړۍ به سره صلیب او سرې میاشتې سازمانونه څاري. چین ویل دي چې دوی به د امریکا متحدالاتو د اوبو لاندې ډرون چې د جنوبي چین په سمندر کې په نړیوالو سمندري اوبو کې نیولی وو بیرته امریکا ته وسپاري، خو په دې خبرې ټینګار وکړ چې واشنگټن د دغه ډرون د نیولو کیسه په ډېره ډرامایي توګه رابرسېره کړه چې نامناسبه کار او مرسته یې ونه کړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه ډرون د اوبو لاندې فعالیت کوو چې په اوبو کې د شورې او د تودوخې اندازه ولګوي او د فلیپین د سوبک بندر څخه 90 کیلومتره لیرې وو. د امریکا چارواکو په دې احتجاج کړی وو چې دغه نیونه غیر قانوني وه او دې غوښتنه یې کړې وه چې سملاسي دې دغه ډرون بیرته وروسپاري. په خپل وار چین دفاع وزارت بیا وویل چې د دوی بحري ځواکونو په سمندر کې یوه ناپیژندل شوې آله لیدلې وه او د سمندري لارو د خوندیتوب لپاره د اوبو څخه راایستلې وه، خو بیا وروسته معلومه شوه چې دا د امریکا ډرون دی. په جرمني کې مطبوعات ویل دي چې صدر اعظم انګلا مرکل خپل یو جک پوړي سلاکار متدلت ته استوي چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار سره وګوري. په جرمني کې د دیر شپیګل مجلې پرون د شنبې په ورځ لیکلي چې د صدر اعظم انګلا مرکل جک پوړي سلاکار کریسټوف هیشوګن به په نیویارک کې د جنرال مایک فلن سره وګوري. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د مننې لړۍ پای ته ورسوله. هغه د تیرې میاشتې د انتخاباتو د بریا وروسته څو ایالتونو ته ولاړی او د رایه ورکوونکو څخه یې مننه وکړه. هغه د علامه بایلت د موبایل په ښار کې په خپلې وروستۍ غونډه کې چې تر ټولو لویه غونډه وه د یوې وینا په ترڅ کې د خلکو څخه مننه وکړه. ښاغلی ټرمپ وویل چې ورته ویل شوي وو چې کله ولسمشر سو هغه باید دغه راز غونډې نورې ونه کړي، خو منتخب ولسمشر وویل چې هغه به دغه غونډو ته ادامه ورکړي ځکه چې دغه راز غونډې هغه ته زمینه مساعدوي چې د خلکو ته د مطبوعاتو پرته خپل پیغام ورسوي. ټرمپ د خپلو پخوانیو غونډو په څیر بیا خپل پخوانۍ ژمنې تکرار کړې چې پکښې د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د تجارت پر سر د شو موافقو د سره مذاکرات دي، د مکسیکو سره د دیوال جوړول دي او د هغو کسانو دقیق څېړل دي چې امریکا ته په مهاجرت راځي. داو خبرون
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د دسمبر میاشتې 13 نیټه په نړۍ کې د مهاجرت د نړیوالې ورځې سره برابر ده. دغه ورځ د افغانستان په کچه د ننګرهار په ولایت کې ولمانځل شوه. نور تفصیل د خبریال زبیح الله غازی پر رپورټ کې اورو.
د کډوالۍ دغه نړیوال کلنۍ ورځ د افغانستان په کچه په ختیځ ښار جلال آباد کې ځکه ونمانځل شوه چې د روان میلادي کال په اوږدو کې له پاکستانه د راکړه شوو مهاجرو څخه د پاسه 65% یوازې په ننګرهار کې دیره شوي دي. دغه غونډې ته د کډوال وزارت مرستیال عبدالولي حکیمی وویل د رواني سوي کال په اوږدو کې څه باندې 1 میلیون افغانان بیرته خپلې خاورې ته راستانه شوي چې ډېرې له ګاونډي پاکستان وو.
د روان میلادي کال د پایله تر اوسه پورې کارخانو ته وګورو موږ تقریبا 1 میلیون نه زیات کسان له روسیې راستانه شوي دي او اکثریت پاکستان نه دي. پاکستان نه راستانه شوي دي شپږ فیصد نه زیات ننګرهار ولایت کې.
هغه وایي درستنیدونکو کورنیو غټه ستونزه د اوسېدو ده چې وزارت یې د یوې لویې ننګونې په توګه په بشپړ حل نه دی بریالی شوی، خو وایي د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې کډوالو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل شوي او زر ده چې په یوه نوي پرانیستونکي ښارګوټي کې به د ننګرهار 1500 کورنیو ته د استوګنې ځمکې ویشل شي. هغه په نړیوالو خیریه ادارو غږ وکړ چې له راستنیدونکو کډوالو سره د خپلې مرستې زیاتې کړي.
دغه ورځ د استفادې سره غواړم چې نړیوال دوستانو بلنه ورکړم چې دغه درېمه ورځ کې زیاتې کومې کړو خصوصا آیوم نه هغه کسان آیوم نه نور موسسات راخصن د بېپینا چې دوی د مهاجرو د راستنیدونکو لپاره نور هم زیاتې زمینه برابرې.
د کډوالو نړیوال سازمان له ګاونډي هیواد پاکستانه د ثبت شوو کورنیو هر غړي ته له 3.5 تر 4.5 سوه امریکایي ډالر ورکول کیږي چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پراسمي کړي. سږ کال له 6.5 لکو ډیر نارجستر شوي کډوال له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان د عامه اړیکو مشر نصیر احمد هیدرزی وویل هڅه کوي چې له دغو مرستو سره سره د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره ګڼې نورې اسانتیاوې رسمې کړي.
داسې پروژې پلي کړو چې په هغه کې ټولنه په پښو ودرېږي او دا ظرفیت پکې ایجاد شي چې دغه کډوال چې کوم راستنیږي راځي په هغه ټولنو کې ځای پر ځای کېږي. په دې کې تعلیمي مسایل هم په نظر کې شته، په دې کې صحي تاسیسات هم په نظر کې شته، مکاتبو، هر هغه ټولنیز اسانتیاوې چې یو عادي شهروان ضرورت پرته لري.
نوموړی وایي د اوس لپاره د راستنیدونکو کډوالو سره له سبتنام نیولې د سفر په وخت د خوراک څښاک اسانتیاوې او د لنډ وخت لپاره د استوګنې زمینه برابروي. دغه غونډې ته په سنا کې د کونړ د خلکو استازي محمد طویب آتا او ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمر عمر د کډوالو شته ستونزې ننګونکي وګڼلې.
بزرګونو کونړیان او د نورستان ورونه د نن د څلور یا پنځه میاشتې وړاندې راغلي دي، د څښاک اوبه نه لري، هغوی د صحت په برخه کې کلینیک نه لري، هغوی ښوونځي او مکتب نه لري.
هر کورنۍ ته باید د کار زمینه برابره کړي، هر کورنۍ ته باید د کور زمینه کور دی ونومره ورکول شي. هغه خلک چې په خارګوټو باندې غاصبین دي، غاصبین د خارګوټو نو کاږي.
د کډوالو نړیوال ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې نمانځل کیږي چې لا هم له دغه هیواد څخه لوېدیځو شتمنو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د افغانانو د تګ لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روانې سوي کال د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې له 6000 څخه زیات افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د حکومت او وسلواله طالبانو ترمنځ سولې د ځنډیدلو خبرو د بیا پایل لپاره په کندهار کې د 11 ولایتونو استازي، روناندي، ولسی مشران او له وسلواله طالبانو سره تړلي استازي راټول شوي او د سولې د بهیر د عملي کولو لپاره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره حکومت ته خپله طرحه وړاندې کړه. دا موضوع تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو.
د سولې چغه د کندهار د اولس اواز تریات شوارلاندی په کندهار کې د یولس ولایتونو د استادو او ولایتي شوراګانو، دینی عالمانو او طالب پلو مبصرینو په وستره غونډه کې دوی د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پټه پولاړه مذاکراتو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د غونډې یو تن سمبالونکې مادسا خان وایي چې د افغان سولې په باب نړیوالو او ملي هڅو کومه محسوسېدونکې پایله نه درکړي، ځکه خو اکثریت اولس مجبور شوی چې د سولې لپاره سره یو موټی شي. د زیاتوی چې اولس به د کندهار د سولې چغه تر افغان حکومت او د طالبانو تر تحریک پورې رسی.
کپه دولت جوړېدل یا ځانو په دې شپانه سکاله کې به څه په دې اته دې سکاله کې به راوستل و. غیر د دې چې ما وستا به چې په څه قربان از ما وستا به نه غاني لچې په څه څه په څه وځل دا غو ما وتا ته افتخار نه چنن زه شجون کړم. ځوانانو ته وایم چې موږ د څه ملت نو
نشانه مؤمن و ایمانداری است که مسلمان مسلمان دیگر را تقویت بکند، او را در آغوش بگیرد، دشمنی نکند. در افغانستان که علما دی، که سپینجری دی، که ځوانان دی، که خوندی دی، ټول دی ته خوشحال دی چې جنگ د چا ده، جنگ پردی ده، افغانان صرف قربانی دی.
د غونډې سمبالونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا په شمول د هغوی ډیری غړي له جنوبي ولایتونو څخه دي، ځکه خو یې دغه حرکت هم له کندهار څخه راپیل کړ. ولسی مشران وایي چې له کندهار څخه د سولې د راتګ لپاره راپیل شوی حرکت یو خودجوشه ولسی حرکت دی چې د سولې لپاره به منځګړتوب کوي او د بین الافغاني خبرو اترو لپاره به لار هواروي. دوی له تیرو درو ورځو راهیسې په کندهار کې راغونډ شوي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په خپلو کې تر تخنیکي سلام مشورو وروسته حکومت د مشورې په ډول په یوه اعتمادیزه پریکړه لیکي د سولې لار نقشه یا میکانیزم وړاندې کړ.
اووم، د دغه ناستې ګډون کوونکي د طالبانو د لوړپوړو او محلي چارواکو څخه غواړي چې د افغانستان د خلکو د رنځ او بدبختۍ شیبو ته د پای رسولو لپاره د پاک او سپېڅلي مسلمانانو په توګه لیچ راونغړي او په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. په دغه صورت کې به ولس په ټول توان ورته هرکلی ووایي.
د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرازق چې په جنوب کې تر ټولو مقتدره نظامي منصبدار بلل کیږي هم دې غونډې ته وربلل شوی وو. نوموړي زیاته کړی چې په وروستیو میاشتو کې له پاکستان څخه د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا د ډیرو مشرانو کورنه جنوبي ولایتونو ته انتقال شوي، خو ځینو نورو چې غوښتل راسي د ده په وینا چې د پاکستان له لورې نیول شوي او اوس زندانیان دي. جنرال عبدالرازق د افغانستان په کورنیو چارو کې د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو لاسوهنې ته په اشاره سره په خپل یوه بېساري دریځ کې پر افغاني وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې په صورت کې به یې تود هرکلی وکړي.
زمر دروازې د دې پر مخ خلاصې دي، هر څه چې سوي دي هغه سوي دي. نور دا وینه تو نه کو پر دغه ځای باندې اخرې ټکی ورته کښېږدو. اوله خبره مې هم دا وه چې حکومتونه او سفارتونه دا شی نه شي کولی، که کولی شوی دا 15-18 کال وکړي.
په دې غونډه کې هغه څېرې هم شاملې وې چې د پګواش بنسټ له لوري په قطر او اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو د اساسو په ګډون جوړ شوو غونډو کې برخه درلوده. سیاسي مبصر وحید مجده چې د کندهار په غونډه کې ګډون کړی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په کندهار کې د سولې په ملاتړ د دې سترې غونډې ځانګړتیا له نورو سره دا ده چې دا ځل خپل اولس راپورته شوی، حکومت طالبانو او نړیوالو ته وایي چې موږ سوله غواړو. دا د سولې د پټه په ولاړ بهیر د بیا پیل لپاره په افغانستان کې د خپل ډول یو بېساري غونډه بلل کیږي. د غونډې سمبالونکي وایي چې د دغو ناستو لړۍ به د افغانستان نورو ولایتونو ته هم ورسي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوریې د حلب نه د خلکو د ایستلو بهیر لا هم ځنډیدلې دی، خو نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې نوې لایحې باندې رایګیری کوي چې د جګړې له ساحې نه خلک څنګه وباسي. په دې ښار کې زرګونه خلک محاصره دي او ځای ځای ټک ټوک هم اوریدل کیږي. په هکلی پامو کې رپورټ ته
هیڅوک نه پوهیږي چې دا ټکونه څوک کوي. د حلب اوسیدونکي له ښاره د وتلو هڅې کوي، خو د ملګرو ملتونو لخوا د خلکو د ایستلو بهیر د جمعې راهیسې ځنډیدلی دی. حکومت غوښتنه کړې وه چې لومړی باید یاغیان د حکومت پلوه کلیو محاصره ختمه کړي او هغه خلک راوویستل سي، خو تر اوسه موافقې ته نه دي رسیدلي او یو نیم ځای ټکټوک روان دی. د امنیت شورا نن په دې رایګیری کوي چې د ملګرو ملتونو مفتشینو ته باید اجازه ورکړل سي چې د حلب ښار په شمول ټولی سوریې ته پرته له قید و شرط سفر وکړي او د بشري مرستو د رسولو څارنه وکړي. د امنیت شورا به د فرانسې لخوا پر وړاندې شوي لایحې بحث او رایګیری کوي. په دې لایحه کې د منشي بان کی مون څخه غوښتنه شوې ده چې د حلب څخه د خلکو د وتلو د بهیر د څار لپاره په عاجله توګه خیریه کارکوونکي سوریې ته ولیږي. په لایحې کې په دې ټینګار شوی دی چې د حلب اوسیدونکي باید آزاد وي چې د خپلې خوښې ځای ته ولاړ سي. څارونکي وایي د شنبې په ورځ شاوخوا 40,000 ملکیان وسلوال د حلب څخه وتلو ته انتظار وو، خو خیریه کارکوونکي ورو نه رسیدل. د حلب اوسیدونکي وژغوري د ایران اخوندانو له سوریې لاس واخلي. دا لاریون په پاریس کې د ایران د سفارت مخې ته وشو. خلکو شعارونه ورکول چې د ایران رژیم د سوریې د اوسنی وضعیت مسؤول دی.
People are here today to protest the massacre in Aleppo.
مون نن په حلب کې د ډلیز وژنې د غندلو لپاره راټول شوی یو. د سوریې په حلب کې چې څه روان دي، هلته چې کوم جنایات روان دي، اصلي مسؤول د ایران حکومت دی، ځکه چې د ایران حکومت د خپل انقلابي ګارد سرتیری او د عراق، لبنان، پاکستان او افغانستان څخه ملیشه ځواکونه راوستي دي.
د سوریې جګړه شپږ کاله وړاندې د بشار الاسد پر ضد د لاریونونو څخه پیل شوې وه. ملګري ملتونه وایي چې په تیرو شپږو کلونو کې شاوخوا 400,000 کسان وژل شوي دي او 2,000,000 نور کډوال شوي دي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
سره له دې چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي و چې امریکا ته به د سوریې مهاجرو په راتګ بندیز لګوي، خو مخکې تر دې چې منتخب جمهور رئیس واک ترلاسه کړي، د مهاجرینو د چارو ادارې د سوریې مهاجرو د ځای په ځای کېدلو په کار کې چټک ګامونه اوچت کړی دي. په دې اکله رپورت په ګډه اورو.
د روټلند ویرمانت یو کلیسا په خپل تکاوي کې د سوري مهاجرینو لپاره بیا بل ډول تیاری په پام کې نیولی دی.
We've knitted these hats with love and hope that they help your heads and hearts feel warm.
مارشا او د هغې مؤسسه په روټلند کې د کور اسباب، جامې او نور د اړتیا وړ شیان راټولوي ترڅو د هغو سوریایي مهاجرینو سره مرسته وکړي کوم چې په نوي کال کې به دې ځای ته راورسیږي.
مونږ په دې ځای کې د 200 شاوخوا کې ډېر فعال رضاکاران لرو. هغوی به د سوري مهاجرینو له کورنیو سره د ترانسپورت او همدارنګه د کور د ضروریاتو وړ شیانو په راټولولو او د ژبې په زده کړه کې ورسره مرسته وکړي.
د روټلند ښار د ویرمانت د شنو غرونو په څنګ کې د 19مې پیړۍ یو تجارتي کوچنی ښارګوټی دی. دا ښار د ایټالیوي، یوناني او پولنډي مهاجرینو لخوا جوړ شوی و، خو نن ورځ دا ځای د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او دلته د کارګرانو لپاره ډیر کم کارونه پیدا کیږي.
تاسو دلته وګورئ، تاسو په دې فابریکا کې هغه ټیټ او تور پوستي کې کارګران وینئ چې د کار وړتیا یې کمه ده او په دې ځای کې اوس کار کوي.
له دې ټولو ستونزو سره سره همدا کډوال دي چې د روټلند ښار یې جوړ کړی دی.
We saw refugee resettlement is not
موږ په دې ځای کې کډوالو ته یوازې د استوګنې لپاره ځای نه دا ورکړي، بلکې د بشري مرستې په خاطر مو هم دا کار سرته رسولای دی. خو که زه خپل شخصي نظر وړاندې کړم، نو دا کار مې د دې لپاره کړی دی چې په سیمه کې کارونه پیدا شي او تش ځایونه ډک کړم.
خو دا کار بیا له ځان سره مخالفتونه هم لري. د روټلند د ښار د مالی څانګې مسؤله وینده وینډي وولتن وایي په دې سیمه کې 14,000 وګړي ژوند کوي. سل کډوالو کورنۍ ومني.
When I add refugee resettlement
کله چې زه د کډوالو د هستوګنې لپاره مالی پلان جوړوم، نو په سیمه کې زده کړې د بیا رغونې کارونه او ځینې نور پلانونه له ستونزو سره مخامخ کوي.
د پلان د روټلند د ښاروال او د قانون پوهانو ترمنځ یو چلانجې هم رامنځته کړي دي.
زما په نظر کې ښاروال دغو خلکو ته احترام درلودای او په رښتیا یې ورسره مرسته کوي، نو هغه باید په لومړي سر کې له موږ سره مشوره کړې وای چې اوس په خبره دې ځای ته نه رسیدلې.
Gussie's got some challenges.
خود د ټولو مخالفتونو سره سره د سیمه د مهاجرینو د تګ لپاره تیار ده او د مهاجرو لومړنۍ کورنۍ به روټلند ته د جنوري په لومړۍ کې راورسیږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ د دې سفرونو په لړ کې د الاباما په ایالت کې
قدر منوریدونکو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په تیرو درې اونیو کې د انتخاباتي کمپاین په وخت کې د خپل پلویانو نه د مننې په نیت ځینو مهمو ایالتونو ته سفرونه وکړل. منتخب ولسمشر ټرمپ وایي د ستبسرې ډېرې اورېدلې چې ټاکنې وګټي، نور به د انتخاباتي کمپاین په شان سفرونه ویناوې بس کې، خو وایي غواړي د رسنیو په غیر خلکو ته خپل پیغام ورسوي. په موکې رپورټ ته
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ د دې سفرونو په لړ کې د الاباما په ایالت کې و. د هغه ایالتونو ول چې د نومبر په اتمه د هغه د بری سبب شول. د لمانځنې په ځای کې پر ستره لوحه لیکل شوی و: امریکا اولیت لري.
موږ د الاباما د خلکو نه مننه کوو او د جنوب له خلکو هم مننه کوو. موږ په جنوب کې ډیره توره وکړه.
هغه وویل چې موږ به د یو هیواد په توګه بیا په بشپړه توګه بریالي ووسو. ښاغلي ټرمپ تیر کال خپله انتخاباتي مبارزه د الاباما په موبل نومې سیمه کې پیل کړې وه. کله چې هغه د اول ځل لپاره تیر کال ډیر زیات خلک په ځان راټول کړل، نو د هغه سیاسي سیالان دې ته متوجه شول چې هغه د جمهوري غوښتونکي ګوند د جمهوري ریاست د نورو نماندانو لپاره یو ستر خطر ګڼل کېدلی شي. په فلوریدا کې هغه خپله وینا خلکو ته د کریسمس یا اختر د مبارکۍ په ویلو چې وونه لا ورته پاتې ده پیل کړل. هغه وویل چې ځینې خلک د امریکا بیرغ سوځوي، خو د ده دا کار نه خوښیږي ځکه د امریکا اتلانو قرباني ورکړې ده چې وی ساتي. منتخب ولسمشر ټرمپ خلکو ته وویل چې متحده ایالات په یو شمېر داسې هیوادونو کې مداخله کوي چې تاسې نمونه هم نه دی اورېدلي. دا درست کار نه دی او موږ به یې بند کړو.
د ټرمپ په اداره کې به موږ د متحدو ایالاتو د ملي امنیت په ډیرو حیاتو ګټو باندې تمرکز وکړو. د دې معنی دا ده چې آیسیس به وځپو او رادیکال اسلامي تروریزم ته به ماتې ورکړو.
وروسته له هغه نه چې چین له دې سره موافقه وکړله چې د امریکا د اوبولاندې ډرون چې هغوی نیولی و بیرته ورستون کړي، منتخب ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ ناوخته چین ته متوجه شو او په خپل ټویټر کې ولیکل: موږ باید چین ته ووایو چې هغه ډرون ته ضرورت نه لرو چې دوی پټ کړی و، پرېږده چې دوی له ځان سره وساتي. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته به د نوي کال د جنوري په 10 د وفاداری لوړه ورکړل شي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې په افغانستان کې هر کال د 3000 په شاوخوا کې مېرمنې د سینې په سرطان اخته کیږي، خو د تشخیص او درملنې مراکز کم دي. خو تیرونۍ د کابل د استقلال په روغتون کې د سینې د سرطان د تشخیص او درملنې یو مرکز پرانستل شو. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اورو.
د کابل ښار د استقلال په روغتون کې د سینې د سرطان د تشخیص او درملنې مرکز، دا مرکز تازه پرانستل شوی. د هغو مېرمنو لپاره چې د سینې د سرطان د ناروغۍ سره مخ کیږي، د وړیا تشخیص یوازینی مرکز دی. دا مرکز د ایټالیا د روغتیایي موسسې په مرسته جوړ شوی. په دغه مرکز کې د سینې د سرطان د ناروغۍ د تشخیص لپاره عصري او د پرمختللي ټکنالوژي وسایل شته. یو هم د تشخیص دا ماشين چې د موموګرافي ټیسټون لپاره دی.
ماموګرافي یو ماشين ته چې موږ کولای شو چې په سالم خزینه کې د سرطان د سینې د سرطان تشخیص وکړو. او دا ډیر د خوشبختی خبره ده چې د ماموګرافي ماشين موږ په استقلال شفاخانه کې لرو، او په دې وسیله کې موږ کولای شو چې د سینې د سرطان چې بدون کوم اعراض او علائم ولري موږ تشخیص وکړو.
دا مرکز د سینې د سرطان عملیات خونه، ریکوري بستر، لابراتوار، اندوسکوپي او ایکو کارډوګرافي لپاره هم امکانات لري. په دغه مرکز کې لتیری وی ونی راهیسی چې پرانستل شوی، ولس ناروغان ورته مراجعه کړي. لدغه ولس ناروغانو یو مېرمن د سینې په سرطان اخته و. د استقلال د روغتون رئیس وای دا مرکز به د سینې د سرطان د لومړني تشخیص زمینه برابر کړي.
حتی اقل ما فعلا بر تمام هموطنان خود اطمینان می
لک تر لګه زغ خپل هوادوالو ته ډاډ ورکوم چې تشخیص یې شونه دی. که د یوې مېرمنې په سینه کې یو کتله وي، دا ډاډ ورکولی شو دا کتله په اسانۍ سره له منځه تللی شي، یا دا چې دا کتله خبیثه ده نو بیا هغوی ته لارښوونه کیږي.
د مهم خبرونو لنډیز، د فراه ولایت چارواکي وایي چې د کندهار ایراد په لویه لاره باندې د ټرافیکي پیښو له امله 14 کسان مړه او لسګونه نوټه پنسیوي دي. د فراه والی بیان محمد ناصر موري وویل چې دا پیښه نن سهار د ولایت د ګلستان ولسوالۍ په توت سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي بس له ټریلر ډوله موټر سره وجنګید. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مرستیال احمد ولی حکیمی وایي چې روان کال افغانستان ته څه د پاسه 1 میلیون کډوال رسنه سوي دي چې ډیره برخه د پاکستان څخه دي. هغه وایي چې په دغه کډوالو کې 80% یې په ننګرهار ولایت کې میشت سوي دي. د یمن پوځي چارواکي وایي چې یو ځانمرګ برید کوونکی د شنبې په ورځ د عدن په بندري ښار کې 30 یمنی سرتیري وژلي دي. چارواکي وایي چې دغه سرتیري په پوځي اډه کې د معاش د اخیستو لپاره راغونډ سوي وو. د انډونیزیا یو پوځي البتکه لویدلی او پکښې سپاره 14 ټول کسان وژل شوي دي. د هرکولس 130 البتکه د یکشنبې په ورځ د پاپوا صوبې ټکما سره پرواز کوه چې د بامنه ښار ته نږدې په یو غرنۍ سیمه کې د کښته کېدو 2 دقیقو له مخې ولوېده. د سوریې حکومتي رسنۍ رسنا وایي چې د حلب د جنګ ځپلي ښار څخه د خلکو د راوتلو لړۍ به ژر بیا پیل شي. نن د یکشنبې په ورځ د حلب هغو سیمو ته چې د یاغیانو په لاس کې وي بس موټران ورننوتل چې د ملکیانو د رایستلو لړۍ بیا پیل کړي. د دې لړۍ څخه به د سرې میاشتې او سره صلیب سازمانونه څارنه وکړي. چین ویلي دي چې دوی به د امریکا متحده ایالاتو د اوبو لاندې ډرون چې دوی د جنوبي چین په سمندر کې په نړیوالې سمندري اوبو کې نیولی وو بېرته امریکا ته وسپاري. خو په دې خبرې ټینګار وکړی چې واشنگټن دغه ډرون د نیولو کیسه په ډېرې ډرامایي توګه رابرسېره کړه چې یو نامناسبه کار او مرستې ونه کړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه ډرون د اوبو لاندې فعالیت کوو، د پوبو کې د شورې او د تودوخې اندازه لګوله او د فلیپین د سوبک بندر څخه 90 کیلومتر لرې قبضه شوی وو.
قدر من اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډو شېبو کې د دغه خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اوري اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبرو اترو گفتگو شنو خپرونه واورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، نن د مهاجرت نړیواله ورځ ده. مهاجرتونه باید د کومو قوانینو له مخې وشي؟ څنګه باید وشي، اوسنی حالات او مهاجرتونه څومره غیر قانوني کړی دي دی او کنه دي کینو په الکترونیکي د ملمنو سره غږیږو. تاسو کولی شئ په خبرونه کې برخه واخلئ. الله مل شي.
رادیو آشنا.